السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بیرې شوې زه صفی الله ستانک زیم تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ په روانه خبرونه کې اورئ چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډیو هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي د همورې چې په بګرام کې عامو خلکو د هغې حملې پر ضد مظاهره کړې ده چې په نتیجه کې د مخالفینو لخوا د یو ښوونځي مدیر نن وژل شوی دی نور راپورونه هم درته لرو خو په سر کې د افغانستان مهم خبرونه سید کمال شارف در اوروي
سر کې د خبرونو سرچکې د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکی پنځه اړخیزه ناسته د ګرجستان په ښار کې اترسره شوه د ډین کار په نوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوي دي او د غوري هنرمندانو د خطاطۍ او نقاشي اثارو نندارتون نن په دغه ولایت کې پرانستل شو د خبرونو تفصیل د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکی پنځه اړخیزه ناسته د ګرجستان په تبلیسی ښار کې ترسره شوه د افغانستان د بهرنی چار وزارت وای په دې ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان آذربایجان او ترکی چارواکو ګډون کړی وو له دغه وزارت څخه په خبره سوي اعلان کې ول سوي چې په دغه ناسته کې د غړو هیوادونو د استادو ترمنځ د هغه موافقتنامې د مسودې د متن په اړه خبري وسوي چې د افغانستان لخوا وړاندې شوه اعلان یې ځاتوي په دغه مسوده کې د اختلافي مواردو په اړه به راتلونکي ناسته د روان کال په پای کې په ترکیه کې جوړ شي د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لار د افغانستان د ترکیه لارې د جنوبي اسیا ځینو هیوادونو او اروپا سره وصلوي د ډین کار په نوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوی دي دغه حمله تیر ورځ مازیګر مهال د څلرم کورن په سیمه کې د شنوزاده روختون مخ ته وسوه چې 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا شپېته نورې ټپیان کړل د ډین کار په امریکایي شرکت ویلي یو قراردادي د حمله په سیمه کې وژل شوی او دوه نورې ورسته د اخیستو ټپونو لامل ساور کړل د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د ویلیسي د مدیر د وژلو په خبرګون کې مظاهره وکړه لسمی څخه د ازادي رادیو د خبريال د راپور لمخې د جعفر خیل لسی مدیر دات خدا جهش نن سهار په خپل لیسه کې د نصرګندو کسان لخوا ووجل سو تر پیښې وروسته د دې ولسوالۍ اوسیدونکو مظاهره پیل کړه او پر امنیتي ځواکونه د تیجو او جبرو وارونه وکړه دوی په سیمه کې موجود امنیتي ځواکونه په بې پروايي تورن کړه او له هغوی څخه دغه پیښې د سپیناوي غوښتنه وکړه او د غوري هنرمندانو د خطاطۍ او نقاشي اثارو نندارتونن په دغه ولایت کې د فیروسکو ادبي ټولنې او د دې ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا پرانستل شو د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د تاریخي ابداتو د څنګ مشر نظر محمد ثاقب د یاد نندارتونو پر مهال ول چې په دغه نندارتون کې تر سلو زیاتې د خطاطۍ او نقاشي تابلوګانی نندارې ته وړاندې شوې دي د دې ولایت نقاشانو او خطاطانو ټینګار وکړ چې په خپل هنر سره به د دې ولایت فرهنګ بیرته راژوندې کړي د غور ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د معلومات لمخې دغه نندارتون به دوه ورځې دوام وکړي دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه سالی محمد سالی وړاندې کوي
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د بریتانیا د بیرغ په چتولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه فیلیپ هاموند تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې ویلي و ل 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل ورولل سو ل ایران سره د هیواد اړیکې شسیوي او په پام کې ده چې په لندن کې د ایران سفارت هم نن پرانستل سي هاموند ویلي د دوه هیوادونو سفارتونه به د شرج د پیرانو په کچه فعالیت ولري خو په څو اشتکبه د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسی ورسله هغه چې په 2011 میلادي کال کې یو ډله پاریدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل ورور او د سفارت وسایل لوټ کړل بریتانیا په جواب کې خپل سفارت وتړه او لندن یې ایرانی ډیپلوماټان وېستل په سلګونو کډوال نن لکوم خند پراته ل یونان څخه مقدونیا ته واوښتل د تشکریدل چې غنو امنیتیز وکونو تر څورځنی اړو دوړ او شخړې ورسته د بلکان له طریقه لبیدیزی اروپا ته دغه کډوالو د تاګل مخنیوي لاس واخیست که څه هم د بلوازت پولیس ل یونان سره د مقدونیا پر پوله ځای پرزاسي و خو په جدیت د سلګونو کډوالو د تاګ مخنیوي نکاوه د دغو کډوالو ډیره برخه د افغانستان ترڅنګ د سوریې او د منځنی ختیځ د نورو جګړه ځپلو هیوادونو دي. مقدونیا د چهارشنبه په ورځ په خپله سرحدي سیمه کې اضطراري حالت اعلان کړ او خپله جنوبي پوله یې د هغو کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړله چې د ورځې شاوخوا 2000 تنه ترې اوړي او سربیا وروسته هنګري او بیا د اروپایي ټولنې هغو هیوادونو ته ځانونه رسوي چې د شنګهن په ویزا پکې سفر جواز لري. د چین، روسیې او نورو هیوادونو سرتیرو نن د هغه پوځي پریډ یا رسمي گذشت لپاره په پیکینګ کې تمرینات پیل کړل چې ټاکل شوی بل میاشت د دویمې نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو په مناسبت جوړ شي. د چین دولتي رسنۍ راپور ورکړی چې نور هیوادونه له خپلو پوځیانو سره په دې پریډ کې چې د سپتمبر پر درېیمه جوړیږي برخه اخلي، چې په هغو هیوادونو کې بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان، منګولیا، کیوبا او مکسیکو هم شامل دي. خبریالانو نن ویل داسې په داسې حال کې چې پوځي وسایطو د ښار په مرکز کې شر و شور جوړ کړی و، جنگي جټ الوتکو د پیکینګ پر فضا ټیټي الوتنې کولې. دغه پوځي پریډ ته تر ډیره د چین د خلکو د ازادي بخښونکي پوځ د زیاتیدونکې وړتیا د یوې نمایشي حادثې په سترګه کتل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پیکینګ د چین په جنوب او ختیځ سمندر کې د ځینو سیمو پر ملکیت دعوه لري. د شمالي او جنوبي کوریاګانو مرکچانو نن ماپښین هم خپلو خبرو ته ادامه ورکړه، څو هغه کړکیچ کم کړي چې د توپونو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولاړ سوی او دواړه کوریاګانې جګړې ته سره نږدې کړي دي. څلورو الوتکو چارواکو پرون د خپل پوځي سرحد په پان من جوم سیمه کې سره وکتل. د دواړو هیوادونو استازو پر هغه ضرب الاجل خبرې وکړې چې پیونګ یونګ سیول ته ټاکلې، څو د پولي په اوږدو کې د شمالي کوریا خلاف په لوډ سپیکرونو د تبلیغاتو او نشراتو مخه ونیسي، کنه له پوځي اقدام سره به مخامخ سي. شمالي کوریا وړ مبرز د لومړي کرښې په سیمو کې د جګړې نیمه حالت اعلان کړ. شمالي کوریا او جنوبي کوریا له کلونو راهیسې یو بل ته ګواښونه کوي. د دوی په لسګونو سرتیري د شخړو له کبله وژل سوي، خو دواړه هیوادونه تل له بشپړې جګړې شاته سوي دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د خپل هیواد د انرژي وزیر په خپلو کارونو کې د پاتې راتلو له کبله لري کړ. د ترکمنستان د معلوماتو دولتي اژانس پرون ولیکل چې د هیواد د انرژي وزیر ګلدی ساریف ګوښه کړی سوی او مرستیالې د ده پر ځای ټاکل سوی دی.
خبرونه مول ازادي رادیو ردل دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي پته د ازادي رادیو ټکی اورګ. ګوراندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو چارواکي وایي د ګاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بي ځوابه پرې نه ږدي.
مایی را کتایی که از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه جوابش خواهد شنیدن.
پروان په بګرام ولسوالۍ کې عام خلکو مظاهره کړې ده. دوی د امنیتي ځواکونو بې غوري د هغې پېښې په اړه انتقاد لاندې نیسي چې په نتیجه کې د یوې لیسې مدیر د وسلوالو ناپېژندو لخوا نن سهار وژل شوی دی. دا هم اوري چې د هلمند والي ویاند وایي په مساکله کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د دیرشو شاوخوا وسلوال وژل شوي دي او د دغې ولسوالۍ د امنیت لپاره لا نور تدابیر هم نیول شوي.
د مرکز سره په مهندې سره ډیر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولي دي هغه به ډیر ژر د شمالي هلمند لپاره او بالخصوص د مسقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوي دي هغه به ډیر ژر عملي شي.
دا هم اوري چې د کونړ اوسیدونکي وایي دوی هغه تذکرې نه اخلي چې پکې د اسلام او افغان نمونه نه وي شامل. په بهرنیو راپورونو کې هم دا اوري چې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر سلو کړن ځنډ وروسته بیا پرانیست. د خبرونو دوی منیمایي روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړي شوی. د افغانستان د وسلوال پوځ چارواکي وایي د ګاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حملې به بې ځوابه پرې نه ږدي. دا خبرې د افغانستان د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد یک شنبه په ورځ د کابل له تعلیمي مرکز څخه د شاوخوا 1500 سرتیرو او بریدمالانو د فراغت په غونډه کې وکړي. د غونډې ته زموږ خبريال خان محمد سیند ورغلی او اوس په استودیو کې را سره دی. سیند صاحب، مهرباني وکړئ ښاغلی مراد څه څرګندونه وکړئ هلته.
بلستان اقزای صاحب، وروسته لدی چې په کابل او زینو نور خارونو کې د مخالفینو حمله زور واخیست او په کونړ او زینو نور جنوبي او جنوب شرقي ولایتونو کې د پاکستان سرحدي سرغړونې په ګوته شوې، د افغان حکومت اندېښنې زیاتې کړې دي. دغه حمله او سرغړونه د افغان حکومت او غنو خلکو لغبرګون سره مخ شوې دي. افغان چارواکي او پتیر امنیتي ځواکونه وای د مخالفینو دغه بریدونه او د ترهګرو په لاس د بیګنا خلکو وژل ورته د زغملو نه دي. د افغانستان د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد وای افغانستان د جنگ په لبه نه دی او خپل نیت ټولو ګاونډي هیوادونو ته سرګند کړی دی. خو له دې سره سره لیدل کیږي چې زموږ د هیواد او خلکو پر ضد د ترهګرو ملاتړ کیږي. مراد علی مراد وویل د افغانستان د امنیتي ځواکونو دنده ده چې د افغانستان د اتباعو دفاع وکړي. هغه وویل
چند روز پیشتر تماما رهبری نیروهای دفاعی شما سفر را داشتن در اسلام آباد، اما فرداشی در ولایت کنر چی حادثه رخ داد؟ مقایسه بکنیم نیت دولت جمهوری اسلامی افغانستان و طرف مقابله. ما این راکتایی که از بیرون بالای خانه های مسکونی مردم اصابت میکنه، ما این را یک بار دیگه اعلام میکنیم هیچ عمل کرده. اول تحملش داریم، بعد از جوابش خواهد شنید.
بله ستانکزه سب د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال دا خبرې د یک شنبه په ورځ د کابل نظامی تعلیمي مرکز څخه د 1409 سرتیرو او بریدملانو د فارغېدو په غونډه کې وکړې. افغانستان امنیتي ځواک نه لري، خو د هیواد ساتنې په لار کې د امنیتي ځواکونو او خلکو اراده لا تم نه هم قوي ده.
بله
دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې سباندې دوه ونۍ مخکې په کابل ښار کې د مخالفینو په څلورو حملو کې شاوخوا 1400 بېګنا خلکو ته درانه مرګ ژوبله واوښته. دا هم باید وویل شي چې دغه حملې د افغانستان په اکثرو سیمو کې خلکو غندلي او افغان حکومت ویلي چې دا د پاکستان په خاوره کې تنظیم شوی.
بلې مننه. دغه سرتیری چې فارغ شول دوی نه هم سجمنی واخیستل شوې که څنګه سره قمو دغه د دوی مراسم کپ دوه اړیره ته وای؟
بلې ستانګ صاحب، دغه په دې 1400 کې زر تنه سرتیری دي او 1400 بریدملان دي چې دی لنډمهالی کورسونه پای ته ورسول. په دې کې مخابره ده، توپچی دی، تعلیم تربیه او کمپیوټر دی، دغه پای ته ورسول او نن تقسیم شول ولایتونه ته استول کی.
بله کور ودان اندازه دی. روی خبر خان محمد سیندو چې د افغانستان د وسلوال پوز د یو چارواکي سرګندونی تاسو ته ویل. البته د وسلوال پوز د لوی درستیز مرستیال مراد علی مراد ویل دي چې د گاونډي هیوادونو راکټي او تروریستي حمله به بیزوا و پرینګ دی او دوی ته دغه حمله د منلو وړ نه دي. اوس به هم ورشو پروان ته. په پروان کې د بګرام پولیس والی کې دی وی لیسی مدیر ننصار د ناپیژاند وسلوالو لخوا وجل شوی دی. دغه حمله په خبرګون عام خلک پولیس سره د پولیسو پر ضد مظاهره کی او له پولیس سره لانجی هم کړی دی. دا چې نور جزئیات څه دي ورزو سیمه ته په پروان کې زموږ خبريال احمد حنایش هم د اوس د ټلیفون په مستقیم مکر خلمو سره دی. خغلی حنایش مهرباني وکي پیښه څنګه په کپلان ته غوول د پیښه راته یو به ورسره د مظاهره پاړه مهرباني وکي.
حوالی ساعت 1:30 بعد از ظهر امروز پنج شش نفری از افراد مسلح ناشناس داخل مکتب لیسه جعفرخیل در ولسوالی بگرام ولایت پروان شده بودند که داد و خدا جهش لیسه را به قتل رساندند. با ضرب گلوله از پای در آوردند و خودشان از مکتب دوباره بیرون شدند. بعد از وقوع حادثه که مدیر لیسه از بین رفت، سوال برای شفتگی و خشم مردم محل شد و مردم محل بس به تظاهرات زدند در اعتراض به این که در این اواخر نیروهای امنیتی قطعا در ولسوالی بگرام تامین امنیت کرده نمیتونند تا جایی که افراد مسلح داخل مکتب بشن و در نظر روشن مدیر از بین میبرند و تعدیدات مختلف به کار میگیرند. این مظاهره بسیار براشفتگی داشت در توهم با جریان تظاهرات، سبب شد که پوزی یک پوستی با آتش بزنن مظاهره کننده ها. و تازه ترین اطلاعی که در جریان تظاهرات داریم که رو به گسترش است و در عین خیلی خشونتبار شده تظاهرات که تا حال دو متهم که شامل مظاهره چیا بودن از طرف پلیس به قتل رسیده و توسط تیراندازی. البته این اظهارات است که مردم میکنند. در این حال یک منبع امنیتی که نخواست وی نام گرفته شود یا افشا شود، او گفت که به این اواخر آخر تعدیدات شبنامه
بله. خاغلی هنش تا مظاهری پاره چه تسویلی تا تاریخ جن شویده آیا دقیق رقم هم موجوده چه تروس پولیس سمره کسان تپیان شویدی لانجه چه رقم دی دوی پچه دول بانده لپولیس سر جنگ کوی آیا کمی وصلی نور شایان لری لرگی چه رقم پچه شکل بانده لپولیس سر دوی خود برامیسته کرده مظاهره
کرده با پرکاب سنگ و وسائل دستی چوب و آتش دارن و وسائل که آتش دار است و آتش دارن بله. با وسیله سنگ و چوب عمله میکنن و نیروهای پولیس دارن بله. پولیس هم با توسط
خاغلی هنش دا خبرم قماندان سره مطرح کړی ده چې دوی د ډزو حق لري نه لري که څنګه دوی ولې مثلا لاشکاور گاز نه استفاده نه کړی له اوبو نه
مسئولین امنیتی قطعا فرصتی را نیافتن و نخواستن با ما صحبت کنن در این مورد یا منابع بعضی منابع امنیتی که تایید میکنن که در یک وقت شبنامه ها در ولسوالی بگرام پخش شده بود که ما موزیه های مکاتب و کسی که اهل معارف است و مورد عمله قرار میتیم و نباید مکتب برن از این تقلیل وسائل این تعدیدات قبلا وجود داشته اما برای شفتگی مردم تظاهرات همیست که چرا تدابیر امنیتی وجود نداشته و بالای پلیس عمله کردن باید در جریان تظاهرات
ورسته خبره ده چې لسیمین اتمن تاسو راپورونه راغلي دي څومره کسان به وي دغه مظاهره چانه او تعداد زیاتیږي که څنګه دوی به همداسې روان وي که څنګه دولت څه وایي چې د دې مخه نیسي نه نیسي څه کوي بالاخره
دقیقا آل هیچ چیز مسئولین امنیتی با ما حرف به گفتن ندارن اما دقیقا همطور که شما گفتین تظاهرات رو به گسترش است توهم با خشونت گسترش است در مقابل اول به 100 نفر بیشتر نمیشد ولی حالا به شدت از هر گوشه و کنار و جر و پلوان و کوچه و تعداد مردم زیاد میشه به تظاهرات و بالای ولسوالی هجوم آوردن و جریان تظاهرات به گونه خشونت‌آمیز در حال گسترش است.
بله په پروان کې د ازادي راډیو خبریال احمد هنش کورودن و موریدل چې په بګرام ولسوالۍ کې د یوې لیسې د مدیر له وژل کېدو وروسته خلک په خر شوي دي او مظاهرې پیل کړي او دغه مظاهرې ساعت په ساعت پراخیږي او له پولیسو سره هم د دوی لانجه شوي او د خلکو په وینا چې په دې مظاهرو کې مرګ ژوبله هم خلکو ته اوښتې ده البته دوی ادعا کوي چې پولیسو په دوی باندې ډزې کړي دي اوس به هم ورشو هلمند ته د هلمند والی ویاند وای په مساکله کې د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمبارد کې د ډیر شوب شاوخوا کې وسلوال وجل شوی او دم غړې وضعیت عادي دی خو ځینې قومي مشران وای په مساکله کې تر سلويخت ډیر وسلوال وجل شوی او شاوخوا شپته نور ټپیان دي هغه ازادي راډیو ته ویل ډیر ژر مساکله ته د نورو عملیاتو لپاره تازه دمي سرتيري واستول شي طالبانو تر اوسه خپل لور ته د اوخت تلفات پاره څه نه دی ویلي د مساکله ولسوالۍ په اړه نور معلومات زموږ د همکار الیاس دای پر راپور کې
د هلمند ولی ویند عمر ځواک وای تیر شوم سکرا ولسوالی کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د ګډو وای بریدون لامل ډیر شتنه وسلوال وجل سی او ګان شمیر نور ټپند عمر ځواک زده لري ټول تر دغه بریدون ورسته حالت شې سوی دی او وسلوال ډلیز بریدون هم رقم سوی دی مسکرا ولسوالی د تیر څلور میاشتې راځي د وسلوال لخوا د ماتری حالت کړه د مسکرا ولسوال محمد شریف تیر ورځ زده لري ټول ویلو کچری زیر تر جرم ځکنی عمل تر سره نشي د ولسوالی بس کوټ وکړي عمر ځواک وای د مسکرا ولسوالی د امنیتي سید پر خپل پلان کار کوي او ډیر جرب ګنج مرتز د مسرتيري د پراخ چلند عملیات لپاره مسکله تولیږي
ستونزې مشکلات ستدي په غځه کې وسله ول مخالفین له خوا څخه تهاجمي امنیت په ځینې ساحاتو کې صورت نیسي خو د دې لپاره چې باید د دې حمله مخه ونیول شي پلانونه او ترتیب شوی دی او د مرکز سره په مهنګي سره ډیر ژر به هغه پلانونه او هغه اقدامات چې موږ په نظر کې ورته نیولې دغه به ډیر ژر د شمالي هلمند لپاره او بل خصوصا د مسقله ولسوالۍ لپاره چې نیول شوی دی هغه به ډیر ژر عملي شي او ان شاء الله هغه مشکلات چې په د افغان امنیت ځواکونو په وړاندې پراته دي هغه به حل شي او په وځای کې به هغه وضعیت چې اوس دی هغه وضعیت نه ولسوالۍ وسی
د مسکله ولسوالۍ د نامنی خبرونو تیر ورځ ورسته تر ډیر تاوده سول چې هلته د کسابانو د شیلې په نوم سیمه کې د ملي اردو د وی قرارګاه د سکوت او درنې مرګ جوبلي خبرونه خبره سو کته هم په دې قرارګاه کې د ملي اردو سرتیرو د مرګ جوبلي د کیک شمیره نه معلومه خو عمر ځواکونه لچ د وړو شپې په ډلیز بریټ کې د ملي اردو 15 سرتیرو د مرګ جوبلي اوښته ده اما ځینې سرچینه د شمیره تر چلوې شتول وړه بولی
یواز د افغان امنیت ځواکونو ته نه بلکې وسلوال مخالفینو ته هم تلفات پدې کوي خو د څلور ورځې موده کې چې په وزه کې ځینې مشکلات ستدي ستونزې ستدي تیر شپه د افغان امنیت ځواکونو د هوایی عملیاتو او ترڅنګ د بهرنیو قواو د هوایی عملیاتو په ترڅ کې وسلوال مخالفینو ته مرګ ژوبله وکړه او تقریبا ډېر شاوخوا وسلوال مخالفین ټپیان او مړه لري موږ افغان امنیت ځواکونه هم د څو ورځو په موده کې د 15 شاوخه شهیدان او زخمیان لري چې هغه هم ډېرې حصې زخمیان دي.
په عین حال کې د ملي اردو د 215 میوان کول اردو څخه پر لیږل شوی خبر پانه کې راغلی دی چې د مساکلا ولسوالۍ د خټکی په سیمه کې د افغان او بهرنیو ځواکونو د تیر شپې په وای برید کې 10 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. په خبر پانه کې د مساکلا لپاره د وسلوالو طالبانو د ولسوال ملاتلب د وژل کېدو خبر هم ورکول شوی دی. د مساکلا ولسوالۍ حکومت مشر چې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل د یک شنبه په شپه د افغان او بهرنیو ځواکونو د وای برید ورسته چې ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شول طالبان په شاسوي او د ولسوالۍ پر ودانۍ یو شاوخوا ډزې کم شوي دي. هغه وویل په دی وای برید کې د تلویز په شاوخوا کې وسلوال وژل شوي دي او تر دې ډېر ټپیان دي. تر اوسه طالبانو د دوی د ولسوال او ملګرو د وژل کېدو په اړه ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند شمالي ولسوالۍ امنیتي حالت د ورځې نه بلې ته خراب شوی دی. په دې ولسوالیو کې دولتي حاکمیت یوازې د امنیت قمندانۍ او ولسوالۍ تر ودانیو پورې محدود دی. په دغه ولسوالیو کې د وسلوالو د سختو ډلیزو بریدونو له امله د هلمند مسؤلین ارسل چې د نوزاد ولسوالۍ مرکز پریږدي او د ولسوالۍ لپاره یو بل نسبي امن ځای چې دانه او ګرانو میږي انتخاب کړي. مساکله د لشکرګاه په شمال کې شاوخوا 10 کیلومتر لرې موقعیت لري او د خپل غرنۍ او پیچلي اراضي لمخې د وسلوالو لپاره د اوسېدو ټریننګ او کومندې شپږ ځایونه لري. محمد الله استاد، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو لاونه تر وو ورځې پونه کې
ازادي راډیو ته غوږ استاد دی. راډیو په ټول افغانستان کې بدلو سوشپګ نه منځنۍ صفه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. همدارس ته ازادي راډیو خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وي پانه هم اوریدل شي او همي مطالب کتل او لستل شي. د کونړ اوسیدونکو وی دوی به هغه تذکری و نخلي چې پکې د اسلام او افغان نمونه نوي په دیړه په کونړ کې یو غونډه جوړه شوې چې پکې ګڼو کسانو ګډون کړي وو. روحلان وری په دیړه ریپورت جوړ کړي.
قومي مشر حاجی عطا الله خان ویل نن سبا په افغانستان کې داسې کسان پیدا شوي چې په تذکیرو کې د اسلامیت او افغانیت د کلمو مخالفت کوي او د بهرنیانو په اشاره غواړي چې یادې دواړه کلمې له پیژند پاڼو وباسي.
زمونږ استاد په تذکیره کې څوک د افغان کلمې نشي لیکلی، د څو نن بدبختۍ سره مخامخ الحمدلله موږ مسلمانان د اسلام ته کې پتینې لیکي دا خلک نه قبلوي. څوک دی اغم په دې ملک اوسېږي؟ داسې خلک دي او غاټه مسالې ته جوړه کړله. دا زموږ ملي هویت دی، موږ افغانان یو مسلمانان دا وبتل کو او دغه شي ته تیار نه. څوک دغه الکترونیکي تذکرې جوړ کړي او زموږ هویت کې معلوم نه وي، دې ته موږ افغانان بيخي تیار نه.
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذي استاد محمد طیب آتا وسانی ولسی جرګه نامشروع بلله او وی ویل چې په پخوانی مشرانو جرګي او وسانی تش په نوم ولسی جرګي کې چې په تذکیرو کې د افغان او اسلام د کلمو په خلاف چا سر کارتونه پورته کړي هغه افغانان نه دي.
هغه پرې کچې په اوس وخت کې یو نامشروع ولسی جرګه ده چې د قانون لمخه هیڅ قسم مشروعیت نه لري او په تیر وخت کې پرې کړې ده او د سنا د مخکنی جرګي او د ولسی جرګي په یو ګډ هیئت یا شریک تفاهم باندې د افغان کلمه د افغانستان د تذکرو نه وستل شوې ده. دا هیڅ کله مونږ ته د منلو وړ نه ده او زمونږ د ولسی جرګي او د مشرانو جرګي هغه استازي په کابل کې په تیره دوره کې وو او په اوس نامشروع ولسی جرګه کې قرار لري. که چېرته دغه ورونو د افغان په کلمه کې د افغان په مخالفت کې سر کا چکړی دا زموږ د کونړ د لس درغه کټونو جواب بدلی وای، ځکه کونړیان چې دا افغانان دي، کدا تاجک دی، کوزبک دی، که هزارا دی، که پښتون دی، خدا افغان دی.
آتا وای هر څوک چې په افغانستان کې ژوند کوي او افغانی تابعیت ولري هغوی افغانان دي او افغانان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې دغه دوه سپیڅلي نمونه له تذکیرو لري کړي.
هغه څوک چې د افغانستان په دې سپیڅلي او پاکه خاوره کې اوسېږي، د افغانستان تابعیت لري، هغه افغان دی او د افغان کلمه چې ده د ملي ترمینالوجۍ یو نه بېلېدونکی او نه بدلیدونکی لغت دی. څوک چې د افغانستان دی هغه افغان دی او څوک چې افغان دی هغه د افغانستان دی.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د ولسی جرګې او پخوانی مشرانو جرګې او یو شمیر کسانو هغه پریکړه غوښتنه په کلکه غندي چې په کې ویل شوي چې له برېښنایي تذکیرو دې د افغان او اسلام کلمې لرې شي. له دې وړاندې هم په ګڼو ولایتونو کې په افغاني پیژندپاڼو کې د افغان او د اسلام د کلمو د لیکلو په ملاتړ لاریونونه او غونډې شوي وي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د اطلاعاتو او کلتور وزاره چارواکي وایي په بامیان کې به د سارګ جشن سبا پیل شي. دغه جشن چې د هنري کمپ په نوم یادیږي د افغانستان په ګډون د سارګ د 15 غړي هیوادونو هنرمندانو ته به زمینه برابره شي چې فرهنګي اثار نندارې ته وړاندې کړي. دغه جشن په اړه زموږ همکار نجیبې زمان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له ویاند هارون حکیمي سره مرکه کړې او په سر کې په دې اړه معلومات ترې غوښتي.
تاسو معلومه ده چې د 2015 میلادي کال لپاره بامیان د سارګ فرهنګي مرکز نومول شوی دی او سمو د وړاندې د دغه ځای رسمي مراسم او غونډه وه. د سارک د فرهنګي پروګرامونو په لړ کې دا دوهم پروګرام دی چې په بامیان کې به د رواني میلادي اګست میاشتې پر څلورویشتمه شروع کیږي تر شپږویشتمې به دوام کوي. په دغو مراسمو کې چې هنري کمپ بلل کیږي د سارک د 15 غړو هیوادونو سره یو ځای افغانستان هنرمندانو ته زمینه برابروي چې هر هنرمند په آزاده فضا کې دوه فرهنګي یا هنري اثر ترکیب کې او انزورګری وکړي. د سریلانکا، مالدیو، بوتان، بنگلاديش او نیپال هیوادونو څخه څلور تنه هنرمندان تشریف راوړي. د دې ترڅنګ د سارک د فرهنګي مرکز رئیس او ورسره درې تنه همکاران د پلاوي په توګه د سریلانکا څخه تشریف راوړي. موږ د دغو څلورویشتو میلمنو سره خپل لس افغان هنرمندان یو ځای کوو چې په مجموع کې دا ټول هنرمندان به په آزاده فضا کې د څلورویشتم د اګست څخه خپل هنري کارونه پیلوي او بیا په وروستیو کې به یې نندارې ته وړاندې کوي. د دې پروګرام ترڅنګ بل پروګرام چې دی هغه د غذا نندارتون دی. په پام کې و چې د سارک غړو اتو سرو هیوادونو غذایی نندارتون ولرو خو د نورو غړو هیوادونو لخوا دې ته چمتووالی ونه شو ول. سو یوازې افغانستان به د 21 ډوله افغاني غذا نندارتون هم په دغه پروګرام کې ولري. پروګرام چې درې ورځنۍ دی د ډیرو میلمنو لپاره په پام کې نیول شوی. ممکن ډیر میلمانه او ګډونوال ولري.
بله، د سارک د غړو هیوادونو څخه هم ګډونوال دلته راځي او په دغه جشن کې د هیواد په کچه څونه میلمنو تدابیر نیول شوی دی.
دا څنګه چې یو هنري پروګرام دی نو د مقامات څخه هیله نه ده سوی او نه دی رابلل شوی. یوازې هنرمندان انځورګران را بلل شوی دي دغه پروګرام ته. په دې توګه په افغانستان کې هم د هیواد مقامات ته یا چارواکو ته بلنه نه ده ورکړل شوی، بلکې یوازې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رهبری په استازولۍ به یو پلاوی هلته حضور ولري. نور به د بامیانو د اوسیدونکو لپاره زمینه برابروي او د بامیانو د اوسیدونکو لپاره تقریبا د زور شاوخوا میلمنو د حضور تدابیر نیول شوی دي.
دغه ډول جشن چې په بامیان کې جوړیږي دا به د توریزم پر صنعت څه اغیز ولري؟
تاسو معلومه ده چې د دغه سی پروګرامونو اغیز ډیر زیات دی د هیواد پر ګرځندوی او توریزم باندې. په دغه ځای کې د پروګرامونو دایریدل او پروسی کې د دې انعکاس او غبرګون خپل دغه ځای ته د خلکو پام راړي.
و موریدل چې سبا ته په بامیانو کې د فرهنګي مرکز البته د نومولکیدونو وروسته په دغه تبه جشن پیلېږي او تمه ده چې د سارک د غړو هیوادونو د هنرمندانو ترڅنګ چې دوی خپل آثار نندارې ته وړاندې کوي افغاني خواړه هم نندارې ته وړاندې شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا د بهرنی چارو وزیر فلیپ هاموند په تهران کې د خپل هیواد سفارت تر څلور کلن ځنډ وروسته بیا پرانیست. څلور کاله مخکې ایراني مظاهرچیانو د سفارت پر ودانۍ یرغل وروړ او دغه سفارت یې تړل ته اړ ایست. ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات له صالح محمد صالح څخه اورو.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هاموند نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په اوچتولو سره د سفارت بیا پرانیستنه اعلان کړه. د سفارت بیا پرانیستنه د تهران او لویدیز ترمنځ د اړیکو ښه کېدو په لار کې یو تاریخي ګام بلل کیږي. ټاکل شوی د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له خپل ایرانی سیال محمد جواد ظریف سره نن په یو کانفرنس کې هم برخه واخلي. فیلیپ هامون تهران ته تر روانېدو مخکې په لندن کې په یو اعلامیه کې وویل، له 2011 میلادي کال وروسته چې په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړل سو، له ایران سره یې د هیواد اړیکې چې سوي او په پام کې ده په لندن کې هم د ایران سفارت نن پرانستل سي. هموند ویلي د دواړو هیوادونو سفارتونه به د شارج د پیرانو په کچه فعالیت ولري، خو په څو میاشتو کې به د سفیرانو پر ګمارلو هم پریکړه وسي. وروسته له هغې چې په 2011 میلادي کال کې یوه ډله پارېدلو کسانو په تهران کې د بریتانیا پر سفارت یرغل وروړ او د سفارت وسایل لوټ کړل، بریتانیا په ځواب کې په تهران کې خپل سفارت وتړه او له لندنه یې ایراني ډیپلوماتان وایستل. دواړه هیوادونه خپل سفارتونه په داسې حال کې پرانیزي چې ایران او د نړۍ شپږ لوی قدرتونه د تهران پر اټومي پروګرام تیره میاشت یوې موافقې ته ورسېدل. د دې موافقې له مخې به پر ایران لګېدلي نړیوال بندیزونه ګام په ګام لري کېږي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 دقیقې شو. سید کمال شارف سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خبرونه او بیا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مه هېروئ.
د لاجوردو د ترانزیټي او ترانسپورټي لارې دویمه تخنیکي 15 اړخیزه ناسته د ګرجستان په تبلیسي ښار کې ترسره شوه. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ لسګونو اوسیدونکو په دغه ولسوالۍ کې د ویلیسې د مدیر د وژلو په غبرګون کې مظاهره وکړه. د ډین کارپنوم د امریکا نړیوال شرکت تایید کړ چې د کابل په پرونی انتحاري حمله کې درې امریکایي قراردادیان وژل شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر فیلیپ هامون نن د تهران په مرکزی برخه کې د خپل سفارت په ودانۍ کې د خپل هیواد د بیرغ په چټولو سره د سفارت بیا پرانستنه اعلان کړه. په سلګونو کډوال نن له کوم خند پرته له یونان څخه مقدونیه ته واوښتل. داسې ښکارېدل چې ګڼو امنیتي ځواکونو تر څو ورځنۍ اړو دوړ او شخړو وروسته د بالکان له طریقه لویدیځ اروپا ته د دوو کډوالو د تګ له مخنیوي لاس واخیست. د شمالي او جنوبي کوریا مرکزان نن ماپښین هم په خپل خبرو ته ادامه ورکړه، څو هغه کړکې چې کم کړې چې د توپونو تر تبادلې او د دواړو هیوادونو لخوا تر خبرداري وروسته ولاړ سوی او دواړه کوریاګانې جګړې ته سر نږدې کړې دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بیردی محمدوف د خپل هیواد د انرژي وزیر په خپل کارونو کې د پاتراتلو لقباله لري کړ.
دا سلام پړن کول سر د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د لاجوردو د ترانزټي او ترانسپورټي لارې دوهمه تخنیکی 15 اړخیزه ناسته د ګورجستان په تبلیسي ښار کې ترسره شوه. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه ناسته کې د افغانستان ترڅنګ د ترکمنستان، آذربایجان او ترکیه چارواکو ګډون کړی و. له دغه وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې په دغه ناسته کې د غړو هیوادونو د اساسو ترمنځ د هغه موافقنامې د مسودې د متن په اړه خبرې وشوې چې د افغانستان لخوا وړاندې شوې و. اعلامیه زیاتوي په دغه مسوده کې د اختلافي مواردو په اړه به راتلونکي ناسته د روان کال په پای کې په ترکیه کې جوړ شي. د لاجوردو ترانزټي او ترانسپورټي لار افغانستان د ترکیې لارې د جنوبي اسیا د ځینو هیوادونو او اروپا سره وصلوي. د فراه ولایت د کرنی مسولین وایي که په دغه ولایت کې د بخش آباد د اوبو بند وتړل شي، په دې ولایت کې به یو کرنیز انقلاب رامنځته شي. د دې ولایت د کرنی رئیس عبدالمتین ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د فراه ولایت خلک او بزګر د اوبو له نشتون سره مخ دي او دغه ستونزه د دې ولایت بزګرو ته تر امنیت هم جدي ده.
هغه صورت کې چې د فراه د ولایت د بخش آباد بند وتړل شي او زموږ د یقین اوس وایي دغه اوبو څخه استفاده وکړي، په فراه ولایت کې به یو زراعتي انقلاب او یو زراعتي پسرلی په وجود راشي او زموږ د یقین به اوس وایي چې حتی د افغانستان په ملي عوایدو کې خپل اساسي سهم ادا کړي.
د بخش آباد بند د فراه رود په سیمه کې موجود دی چې د جوړول سره به د فراه رود اوبه مهار شي او د دې ولایت د بزګرو 90% ستونزې به هوار شي. د افغانستان صنعتکارانو ټولنه وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د بوټو د تولید په برخه کې خودکفا شوی دی. د دې ټولنې مشر شیرباز کمنزاده ازادي راډیو ته ویل چې دمګړې په افغانستان کې د بوټو د تولید او جوړولو 400 غټي او وړې فابریکې فعالیت کوي چې په پرمختللو وسایلو سمبالې دي. نوموړي له حکومت څخه وغوښتل چې د برخې ته نور پاملرنه هم وکړي، څو وکړای شي نور هیوادونو ته هم خپل مالونه صادر کړي. تر دا مهاله د افغانستان په بازارونو کې افغاني له ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 3.5 افغانۍ، یو نوي پوله، یو یورو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پوند 3 افغانۍ، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، یو اتیا پوله او زر ایراني تومان 9 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و روی بیماری کلچرک صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل مهمان ما هستند و در مورد کلچرک صحبت میکنن. شما هم اگر کدام سوال دارید در این مورد میتونین با شماره های 0700-822-755-0799-2345 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد بیماری کلچرک صحبت کنین که چی نوع یک بیماری است.
تشکر، با عرض سلام به شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. اگر خلاصه بگویم، کلچرک یکی از امراض ساری ویروسی اکثرا دوره طفولیت است که از سبب ویروس خود ممس به وجود می آید و سبب التهاب در غده نکفیه یا غده لعابیه که میگنشه به وجود می آید که اینمی غده اکثرا در قسمت پایینی گوش و یا زاویه مندیبولا یا مندیبولا اینجا قرار داره، بالاتر از این و پایین تر از گوش، و بالاخره از سبب التهابی که اینجا به وجود میاد یک پوندیدگی در این ناحیه به وجود میاد که پوندیدگی اکثرا توأم با درد است و مریض تو هم می داشته باشه.
بله، علایم کلچرک چی علایم در وجود امو بیمار دیده میشه؟
کلچرک امو رقم که من قبلا عرض کردم، شروع کلچرک به شکل مخفی است و طفل در اول پیش از اینکه التهاب در ساحه واضح شود و پوندیدگی در خود غده به وجود بیاید، پیش از او پیش طفل یک نارامی، کسالت، کسالت، بیحالی و بیشتیایی به وجود میاد و به تعقیبش حتی آراز کترال که مثل زی که طفل ریزش کرده باشه، حتی ریزش آب بینی به وجود میاد و به تعقیبش باز خود آراز واضح کلچرک پوندیدن امی قسمت خود غده است که باعث پوندیدگی در قسمت بالاتر گلو و زیر گوش در اینجا یک پوندیدگی به وجود میاد که پوندیدگی شدیداً دردناک است و توأم با اکثراً توأم با تب بلند هم می باشد.
جان سپاس دکتر صاحب. یکی شنونده ما از ولایت قربان روی خط هستند. بله سلام علیکم. سلام علیکم برادر، بفرمایین خود معرفی کنین بعد از اون مشکل تنه بگوین.
اورم رو خوشانی بغاز مام پرستانه دا غدا تخی زنا غزما غونن قسم سید موضوع تخی بهار دا غزون نو بهار کی دا چتر خطو پتا کوم زم پتو کوم غزون نو بهار کی زخی
تاسو چو کلن یستای
زدا دریدی شکاله
وزن موڅنګ دا او بل خپل فشار مو کله چک کړی دی
و نغه پیشات دفتر پلانان تلی وزن میاد اغا دا اتیا کلو پر شاو خواب علی
میدان گوری ورو ستاسو وزن لگ جگ ده او سنم تقریبا ستاسو اگر که زوانی هستی خو بیا هم فشار که دیشی پا هر سن که منستراشی دیر وخی چه تاسو خپل فشار یوزل و گوری خپل دوین فشار معاینه که بعد لغه با امغا چوک چه ستاسو فشار معاینه که اتمن یا با دکتر یا صحیح کارکون که وی تاسو بخیر رهنمایی وشی کوله. از ما نظر داده چه اول که تاسو خپل دوین فشار چک که.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم فکر میکنم یک شنونده ما روی خط هستن، مشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم
دکتر صاحب. مطمئنه پوکترم ما یه اولو تلوز میشتی نیده کنه؟
بله.
الو،
آورم
تلوز میشتی نیز مطمئن ده تقریبا ده ابروز سر دونه غوت پیدا شده سه، اما وقتی چه والا والا بروس لکل وقتی تیریگ لگ لذتیگی
پکوم قسمت که
بله
دغه غوټه په کومه برخه کې ده؟
یعنی په دې دغه د سفټ فورسي بوګم ازمیا برو په بالا باندې بالا چشمه دني چې تو تقریبا چین یک توشلاگه کمو کامیازی یک باشه دیگه تون هم سیارت تفلام نامدیم به کدام دا نشان ندادیم. من گفتم که چی هست به نگاه تو
چیزی که
مجرد به شما نشان بدیم
چیزی که مهم است امی غده که هست امی غده که هست شما اگر جز کدین دست دین نشن نرم است سخت است دردناک است و یا سرخی دور و برش داره یا نی
نی دکتر سید سرخی فعلا منتفقه نیست پیشون از تو نام خدا صحتمند است تو درد مردم چیز نداره خود تو دست میزنه
نرم تر است
نی سخت است تو کمی
خوب انشاءالله چیزی جدی نخواهد بود ولی بسیار خوب است که از نزدیک دیده شود. من زیاد فکر میکنم که یک سیست خواهد بود و برداشتن کار داره. در این ساحه انشاءالله چیزای خطرناکی که طرفش فکر کنیم دیگه گپ نخواهد بود. یک سیست است یا یک ما لیپوم میگیم تجمع نشر شهمید می ساحه است که برداشتنش به نظر من یگانه رای تداویش برداشتن زو خواد بود که وقدر چیزی کلام نیست.
زنده باشین دکتر صاحب. شنونده همیشگی ما قاری صاحب پشتون روی خط هستن. بله سلام علیکم قاری صاحب. سلام خدمت شما هم قاری صاحب.
محترم ساسم دکتر سجید سرچیت سلامون اولین کم قاری صاحب پشتون
یاونم خاری صاحب بسیار زیاد خوش آمدین به برنامه شما شنونده همیشگی ما هستین بفرمایین مشکل تانا بگوین
خدا دکتر سرچیت دودری پشتون یاونی شاید ما پشتون یاونی خواهیم که تکرالی نوی اما خود پشتون خود میداره چه در کنچرک ناروغی باییم خدا بیان کرده یعنی تو کس ما در داشی او دا ناروغی اصلا دا چیش سپیدا کیجی او دا پشین پوری اره ریکی نلری او پیدا کیجی که پسوزو که دیر پیدا کیجی یا خبرو خمی دادا او بلا پشتن می دادا یا شد چی حانیلاوی او دا ناروغی ورپیشه سی پگیرده که یو دا ماشوم تیم دا ناروغی ورزی دا ساری دا ماشوم تیم دا ناروغی ورزی کنه ورزی او یو شد چی ماشوم تشیدی ورکی او دا ناروغی پا برخی آیا
سلامت باشین قاری صاحب بشنوین از طریق رادیو
نیرو بخی دغستا سوالو ندست شاپ شاو چه ما اونو شو کوله چه یاد داشته کم یو خدا و چه تاسو پختنو که چه دا چو قسمت ده یو دوم داده چه یو خزا چه حامله داروی ماشوم تا انتقال کهی کنه ده دوم سوالو بل داده چه تاسو چه که شز مصابی کل چه ماشوم لری اگه ماشوم مصابی گی کنه بل چی شو؟
ده کدام سن یکیش بود که ده کدام سن
میشه ده کدام سن درست کلا چرک توری که پختو به ورته وایم کله چرک منګه په پختو کې ورته درد غمبوره وایو دا امغه یو شکل ده کې دیش چې یو طرفه یا دو طرفه وي یعنی کې دیش چې تنه په یو طرف کې وي یا په بل طرف هم مصاب کی او بل د سر له نگانه کې دیش چې متوسط شکل خفیف متوسط او کله کله شدید او د اختلاطونو سره یو ځای وي چې اختلاطونه ډیر زیات دي په هغه به تفصیل نو غږیږو او بل دا چې کېدای شي چې دا هغه وایرسي التهاب چې مستر راشي کله کله ورسره میکروب هم مداخله وکي او دا حالت لکه وخیم کې بل داسې خاص نور شکلونه نه لري دا یو غو ده کله چې د مخصوص ویروس چې هغه د ممس ویروس ده د دې په واسطه التهابي کیږي نو امغه غوده التهابی کی او آراز و علائم هم دغه یو شید کیدی شي چې یو طرفه یا دو طرفه وي بل کله چې دغه مامس په مور کې د واقعیت د سینې د چپغټانو کې نیوي ولې ډیر نادر ده چې دا په مور کې پیدا شي او بل مهمه خبر داده شوی کله چې مور مصاب کړی وي او ماشوم ورسره وي نو طبیعي ده چې د مور نه چون دا ساري مرض ده د مور نه ماشوم ته کېدای شي چې انتقال کی او بل اخری بل اخری خبر داده چې دا مرض په ټولو سینونو کې لیدل کی خو اکثرا په ماشومانو کې زیات دی، یعنی د سینې د چپ غټانو کې تصادف نشي، په غټانو کې تصادف کیږي ولی نادرن، ولی دا د ماشومتوب د دورې د ناروغي ول جمله نه ده.
سلامت باشین ډاکټر صاحب. برادر ما عبدالستار اخندزاده از بالا مرغاب ری خط هستن. بله اخندزاده صاحب سلام علیکم، خوش آمدین. بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب میشه روی مسئله صحبت کنن که علت یکی یک طفل به کلچرک مصاب میشه چی است؟ چرا یک طفل مصاب میشه به بیماری؟
گپ اساسی دیست که اصلا هر مرض میکروبی یا چی ویروسی باشه چی باکتریایی حتی پرازیتی، اینا سه موضوع بسیار مهم است. یکی از او مقاومت خود عضویت است، دومش موجودیت میکروب در محیط و باز خود میکروب اما ویرولانس یا قدرت تولید کردن مرض همی میکروب بسیار مهم است و دیگه ای که مقاومت گفتیم و عوامل محیطی که عوامل محیطی معنیست که در محیطی که میکروب هست و او محیط مساعد است برای تکثر میکروب و برای زنده ماندن میکروب. اینی سه موضوع است که طفل یا هر کسی که مصاب میشه باید مقاومت پایین داشته باشه یا مقاومتش پایین باشه میکروب که در محیط است ای قابل تولید مرض داشته باشه و از نظر تعداد بندازی کافی باشه که مرض بتانه تولید بکنه و دیگه ای که عوامل محیطی که در محیطی که میکروب آزاد است و محیط باید بر زندگی امی ویروس و میکروب مساعد باشه.
سلامت باشین دکتر صاحب. چرا آیا طفل مصاب به کلچرک گوشتردان می باشه؟ گوشتردی هم احساسش میکنه؟
چیزی که بسیار مهم است از نظر مجاورت امی غده نکفی نزدیک گوش خارجی است، از او خاطر درد در ناحیه اکثرا میتونه به اطراف خود انتشار بکنه. مثلا اگر متوجه باشین یک آدم دندان درد است این قسمت های سر آدم درد میکنه و پایین تا علاشه و گردن آدم در قسمت های دندان های پایین اگر باشه، از او خاطر است که درد به گوش هم انتشار میکنه و طفل ها اکثر احساس میکنن که گوش هم درد.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما میرویس قاسمی از غوربند روی خط هستن. برای سلام علیکم.
والا سلام علیکم نجی خود زمان سلامونه دیتا تا دکتر صاحب تدیر هستی گیز میرویس قاسمی در برلان ولاد غوربند نمیستم.
میرویس جان بسیار زد خوش آمدین به برنامه، بفرمایین مشکلتان رو بگوین.
زنده باشی دکتر صاحب. سوال ما دکتر صاحب مکرمی هست که ما وقتی که می توپل ریدارا کلچرک می گیره یک کسی برش می گه می گه روغن نبو این چی رقمه ای راست یک پایی بسیاری چی مهم هست یا نه و دیگر بعضی مردم از در مولا صاحبا می بره که نوشته می کنه لا اله الا الله محمد رسول الله. این از نظر دکتری چی رقمه
دیگه تا نه میگم. تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب، بفرمایید.
تشکر بسیار زیاد. بدر ما نکته بسیار مهمه اشاره کرد. پریز کردن طفل در نه تنها در کلچرک بلکه در تمام امراض میکروبی به خصوص ویروسی اصلا سابقه علمی نداره. یک عادت مردم ما از نظر کلتوری آنها متوهم و خصوصا مادر و مادر کلان در فامیلا اما تو فکر میکنن. بله. در حالی که علمی نیست، برخلاف اگر شما متوجه باشین ما اگر یک کربوهیدرات یا چیزی که قندیات است از این میگیریم در یک گرامش بر ما 4 کیلو کالوری میده، در حالی که اگر غذای چرب بگیریم و شحم است بر ما 7 کیلو کالوری یک گرامش انرژی میده. از او خاطر بهترین منبع این تولید انرژی چربی هست، خصوصا در دوره طفولیت.
یعنی باید داده شابه
چیزی که بسیار مهم است، ما اگر طفل پریز میکنیم ایره انرژیش کم میکنیم و اگر انرژی نداشته باشه از خود دفاع درست کرده نمیتونه، چون سیستم دفاعی هم اگر کار میکنه به انرژی کار میکنه. بنان پریز کردن طفلا خصوصا از چربی و مواد غذایی مغذی خوب این حالت خراب میکنه، به این حساب نباید پرهیز بکنن. یکی و برتباط میان برتباط نوشته کردن بالای ما
پیش ملا صاحب که میبرن
چیزی که بسیار مهم است. ما الحمدلله مسلمان هستیم و در این شک نیست که قرآن شفاست و آیات پاک است و کلمه مبارک تاثیر خود داره از نظر روحی و روانی. و گپ بسیار مهمی است که کلچرک یک مرض ویروسی است. اگر ای به اصطلاح اختلاط نته، ضرورت هم حتی نیست که ما او را دوا بدیم. صرف ما مقاومت بلند میبریم و پیش ملا رفتن و سرش نشته کردن ای از نظر روانی میشه که تلقین کنه و حالت بهتر بسازه و مریض سر حالت عمومی مریض تاثیر بکنه. دیگه تو مشخص تاثیری که
حتما باید برده شده نیست دیگه. تشکر دکتر صاحب. یک شنونده ما از گرمسر المان روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر. دا چې یو پوسټ دی نه ولري دا معلومات ورته راځي چې اڅانه څه نه ده.
میشه سوالتونه دوباره مطرح کنین برادر؟
چې و دا کوم مور چې دی ونه لري دا بوزو چې دی څه راځي چې ورې کوه. نه
زنده باشین.
چیزی چه دیر مهمه ده، اول داده چه هر مور تا چه خدای اولاد ورکی، هغه مور تا دده توان هم ورکی چه هغه خپل ماشوم ترشبگو میاشت مور کی، پدی که هیچ شک نشته. خوشحال داده چه مور ناراسته نیوی اپا پا همه وقت که پا اول دقایق که ماشوم تا دو شده ورکل شروع کی او داغ شده ورکل تا ترشبگو میاشتو پا مکمل شکل دوام ورکی. او مهمه خبر داده چې د شدو په ورکړه کې زمنګ مند اکثرا زر ورختا کیږي. مثلا د ماشوم ته ماشوم تی ته واشي بعد له دوه دقیقې زړه ورته تنگ شي به وزه شو دین لرم. در حال کې چې هر ماشوم چې ما تی ته چول کیږي هر تی ته حداقل باید در د دې شو د قوله پاره واچول شي ترڅو چې ماشوم شي کولای د شودو ټوله برخه چې اوله شدید او دومه آخري شدید چې اوله وبودي آخري غذایی مواد دا ټول واخلي او هر څومره چې ماشوم زیات د مورته نسی عمر زیات شدید تولیدیږي. نو او که د مور شدید کمی دی لګ مورته مایات ډیر ورکي او مور د روحي له نظر لګ زره سپورت کوي ان شاء الله چې شدید پوره کیږي.
سلامت باشین دکتر صاحب. برادر ما عبدالستار آخونزاده از بالا مرغاب بازم روی خط هستن. بله سلام
علیکم.
سلامت باشین آخونزاده صاحب، خوش آمدین به برنامه، بفرمایین.
عبدالستار آخونزاده شما از بالا مرغاب سلام علیکم به شما به میهمان برنامه شما تقدیم می‌کنم.
خدمت شما هم سلام، بفرمایین.
از ما سوال ما دکتر صاحب یعنی کلچرک به شما مراج سوری هست اگر نه امی کلچرک بچه خوردنی گیره با اینجا نگه وقتی که اگه یه عدل محفظه دیده نه که با وقتی کلکلک نگیه خشک میشه به ساب آگلو دیده میشه آیا یه تا بچه اندازه چیز است اگه دکتر صاحب جواب به تخده میره بانی میکن.
سلامت باشین آخونزاده صاحب، بشنوید از طریق رادیو دکتر صاحب به شما صحبت میکنن.
آخونزاده صاحب با عرض سلام، شما نکته بسا مهمه را اشاره کردین. ای گپ دروغ نیست، یعنی مامور خم که گفتم کلشرک یک مرض ویروسی ساری هست و ممکن سبب اختلاطات در سیستم‌های مختلف وجود شود. یکی از او به اصطلاح التهاب خوشیه هاست که ما اورشایتس بگیم. در صورتی که کلچرک سبب اورشیت شود خطر اقامت در آینده ها به وجود میاره. از او خاطر است که بسیار باید احتیاط بکنیم و طفلی که مصاب کلچرک است به مشوره دکتر صاحب او را تداوی بکنیم تا گپ در اختلاطش نکشه. در غیر از او یکی از اختلاطاتش که ممکن سر اختلاطاتش به تفصیل بحث کنیم اینمی اورشایتس یا التهاب خود خوشیه ها هست که او میتونه در آینده ها سبب اقامت شخص شود.
و یک سوال دیگه هم داشتن که بچه خورسن اگر مشکلات داینده برش پیش نمی اگر
درسته
اردی شده باره. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله بله
بله
سلام علیکم.
السلام علیکم
برادر، اسمتان از کجا به تماس شدین؟
ما از خود کابل هستم. فرشته جان سلام به شما. ما 10 سال است که در این تماس هستیم. یعنی به شما نگفتیم که شنونده دائمی هستم.
امروز برتان میگم شنونده دائمی ما، بفرمایید.
احمد جان هم دو
احمد شاه جان بسیار زیاد خوش آمدین.
دکتر صاحب محترم، من یک هنزان که در سال گذشته من دمای حدود در یک باغ اوداری میکنم خواب بسیار خونک زیاد خوردم و میگونون من یک تخلیص پیدا کرد. من به شفاخانه مریمان مراجعه کردم. امی دو نفر دکتر با این خود یعنی مشوره میکنم، میگفتن این پرنجیت است بسیار دادن مگم بهش مفاد نکستم از من فایده کرد، یعنی اگر سال افتاد. اما به طوری یعنی تخلیف گلونم و مسلوفه این است محصد تخلیف دارم این گلونم دیگه من های کنم وک امو کلکرک هست یا کنم چیزی سی امی شما اگر تشخیص هنی چی خشم کنم یعنی با کجا مراجعه کنم یعنی برای تداوی خوبتر از این.
بسیار خوب، چیزی که بسیار مهم است امور خم که دکتر سیبا شما را تشخیص کردن فرنجید. فرنگس یکی از یا ما او را بلعوم میگیم، یک قسمتی از گلوس و ای التهابی میشه بعضا مزمن شود و یک شخص وقتی که مصاب التهاب مزمن گلوس شود که مسئله بسیار اختصاصی از دکتر سیبای گوش و گلوس که دکتر سیبای گوش و گلوس سرم قار نشن، این التهاب مزمن میتونه به وجود بیاره در اون قسمت و خصوصا اگر شما سموکر باشین، یعنی اگر سیگرت بکشین و یا عادت به سیگرت داشته باشین یا نوشابه های سرد زیاد مصرف کنین، چیزای تند و ترش استفاده کنین، این چیز میشه دوامدار ببانه. رای علاجش ایست که امور خم که دکتر سیبا از بخش گوش و گلوس یک تبیز که دوای مشخصه برای یک کورس مشخص بر شما میتنن و اون کورس مشخصه میگیرین و در پولیش شما مایات گرم زیاد استفاده میکنین، مثلا زیاد چای میگیرین، شروع برین شروع ترکاری، مایات گرم در مجموع و از چیزای مخرش و تند و گرد و خاک و دود خود نگاه میکنین، انشالله که چانس زیاد هست که انشالله خوب شوین و این قابل تشویش نیست.
سلامت باشین دکتر صاحب. بازم یک شنونده دیگه ما روی خط هستن، بشنویم که اینا چی گفتنی دارن. بله بله، سلام علیکم.
و علیکم
برادر، سلامت باشین. اسمتان از کجا به تماس شدین و مشکل تان رو بگوین.
یه کار کشیده دیدی مریضی دارم که هر چی وقت نارا باید دیدی دلم یه سوال هستم که باور کنم دارم نارا باید دیدی.
سوالتان درست فهمیده نشد، اگه دوباره مرا مطرح کنین.
به دلیل سال سال خودم دارم وقتی نداشتی دادم میادی مریضی داری اصلا دارم هر چی که پرندی که نارا باید دیدی دلم دنیا که نارا باید دیدی اصلا تقدیم میادی باشید.
اورور در میدی تکلیف چه در میدی تکلیف لری؟ دکتر سیبان تکلیف هستی تاسو تویلی چه چه مشکل لی در میدی؟
دکتر سیبان دوسلی ما دوائی را کرده که دوال جا کنه در را کرده ایس فیدان را 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 کرده ار جو برون باستل جا که ما سردیمی خودیزیم همین کارنم سرکی کل کل میدار زولا امنام را پنج را کرده.
دکتر صاحب بسیار خلاصه اگه جواب بتین چون به ساعت 3 نزدیک میشه وقت خبر راست بکنم.
چشنه چه دیر مهمه ده ورور، مهم خبر داده چه ده میدی تکالیف خو تقریبا دیر زیاد دی که تاسو ده میدی درد لری یا تیزابم زیاد ده مهم او تاسو ولش قبضیت لری. از ما توصیه تاسو داده چه تاسو هم مرچک و ترشی و داشان دیر مخری دیر پرخوری هم مکوی اوزان وگم مساتی کوشش وکړئ چې ډېر نرم غذا ملایمه غذا وخوري او هغه شی چې ډېر تروش تریخ دی او سره کړي شیان د دې نه پرهیز وکړئ انشاءالله. او بیا هم د ډاکټر صاحبان سره په تماس کې شئ چې ستاسو معاینات وکړي چې په معده کې بل یو مخصوصا میکروب ده یا حل تکوم زخم چی شای نوی چه تشخیصم دقیق شی بعد لغه دمدیق رژیم غذایی سره چه ما عرضو که مشخص دوام وقتی انشاءالله خیلی که بیم
زد نباشین دکتر صاحب. اگر بسیار خلاصه در مورد ازی بگوین، شما گفتین که بیماری کلچرک ساریست، آیا از طریق مثلا ظرف غذا انتقال میکنه، از طریق چی باید باید از یک طفل به طفل دیگه سرایت میکنه؟
کلچرک از طریق قطرات هوایی ما میگیم. مثلا یک طفل سرفه میکنه یا عدسه میزنه و امی میکروب یا ویروس کلچرک با قطرات هوایی از یک شخص به شخص دیگه از طریق تنفسی میشه انتقال بکنه.
تشکر دکتر صاحب. شنونده های عزیز، رادیو زادی از هفته صبح تا هفته شام با شام با شماست و شما رادیو زادی را روی امواج 1296 و FM 101.5 میشنوید. موضوع مورد بحث این برنامه در مورد کلچرک است و در بخش دوم دکتر صاحب نورالحق یوسفزی رئیس شفاخانه صحت طفل هم در استودیو با ما هستند و در مورد این که آیا کودکان مصاب به کلچرک به اشتها میباشند یا خیر در بخش دوم در این مورد صحبت میکنند. حالا رسیدیم به ساعت 3 و جاوید حسن زاده در استودیو با ما هستند و خبرهای افغانستان را پیشکش میکنند.